السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې اونیز خبرونې ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې د سیمې د هیوادو اړیکې له افغانستان سره او د طالبانو حکومت ته د نړیوالو اندېښنو په اړه بحث کیږي. کوربه زموږ همکار احمد شیبر د هیله د خبرونه واوري. بحث ته میلمانه هم راغوښتل شوي. تاسو هم کولای شئ چې زنګ ورته ووهئ. خو په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې له بشری حقوقو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه ښودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې جدي ګامونو ته اړتیا ده چې باید واخیستل شي. د هیومن رائټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هی دربار په یو بیان کې ویلي، د اګست میاشتې راهیسې چې طالبان بیا وخت رسیدلي، په افغانستان کې د بشری حقوقو بحران په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره ډېر پراخ شوی. د بشری حقوقو د دغې مدافع په خبره یو ګام بداوي چې طالبانو پر یو شمیر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه بیرته راژوندې شي. طالبانو د بشري حقونو د سار سازمان پر دې اندېښنې سملاسي تبصره نه ده کړې، خو مخکې یې ادعا کړې چې بشري حقونه یې تامین کړي دي. د طالبانو محکمې په لومړي ځل کندهار کې درې کسان په درو وهلي. په کندهار کې د بختر دولتي اژانس خبر ورکوي چې د دغه ولایت مرافعه محکمې د رئیس مولوي محب الله لخوا پرون پر دریو کسانو شرعي حدود عملی شول او هر یو ته 9 دوره ورکړل شوې. طالب چارواکو تر اوسه نه دی ویلي چې دا کسان د کوم جرمونو په اساس په درو وهلي. څو اونۍ وړاندې کابل کې هم طالبانو په جنایي جرمونو یو شمېر محکوم شوي په درو ووهل. بلورته په کندهار کې هغه میرمن سا ورکړي چې وی جوړې ساتل وی دلوه. دا ډېر سکلنه میرمن چې حامله و وړ مشپه د کندهار د خفریز ولسوالۍ په اروخ سیمه کې 20 متره جوړې ساتل وی دلوه. په کندهار کې د طالبانو چارواکي تاییدوي چې پیخه د کورنۍ تاوتریخوالي په پایله کې شوه. په داس حال کې چې اوکرانیز واکونه د اوکراین د ختیت سیرو دنس خار کې څنډو ته پښاتم بول شوی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي په دې خار کې جګړه به د دنباس سیمه برخلیک وټاکي. زلنسکی پرون چهارشنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل دغه بشپړې جګړې په 115 ورځ سیرو دنس په دنباس کې د مقامات د ثقل په مرکز بدل شوی. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونه دریمه 500 ورځ لوبه کوي. دا لوبه د زیمبابوې په پلازمینه هراری کې روانه ده. د افغانستان لوبډلې ټاس ګټلی او د توپوهنې یا بالینګ پریکړې کړې ده. زیمبابوې تر اوسه په 1.1 اورونو کې 4 منډې کړي او 15 لوبغاړي یې سوځېدلي دي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د سیمې د هیوادو اړیکې له افغانستان سره او د طالبانو حکومت ته د نړیوالو اندېښنه په دې موضوع دلته بحث لرو. احمد شیبر یم، هرکلی مو کوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل ایران د افغانستان د پخواني حکومت هغه وسلې او وسایط چې د تیر کال په اګست کې ایران ته وړل شوي وي بیرته افغانستان ته ورکړي. د طالبانو په وینا سېشنبې ماسخوتن د هرات په اسلام کلا بندر کې ایران یو شمېر حاموي ټانکونه، زغرګاډي، پوځي وسایط او نورې وسلې او نقلیه وسایط افغانستان ته وسپارل. د افغانستان د جمهوري نظام د نسکورېدو په مهال د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټانو لسکونه هلیکوپټر او نورې الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته یوړي. ازبکستان ویلي چې دا الوتکې د امریکا دي ځکه یې طالبانو ته نسپاري، خو ازبک چارواکو بیا بیا د طالبانو له استازیو سره تر اوسه کتلي دي. د تاجکستان بیا له طالبانو سره اړیکې خړ پړ دي. دغه هیواد چې له پاکستانه پرته تر بل هر هیواد له افغانستان سره اوږد سرحد لري، دې ته اندېښنه لري چې ترورستي بریدونه له افغانستانه د دوی په خاوره کې ونشي او د مخدر موادو قاچاق ته هم اندېښنه لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي هیواد له تاجکستان سره په افغانستان کې د یو سوله ییز سیاسي بهیر په اړه همکاري لري. توماس ویسټ په روسیو کې وویل د افغانستان د شي راتلونکي په تړاو به له تاجکستان سره سلام مشورې دوام ولري. د افغانستان د بل گاونډي ترکمنستان اړیکې بیا له طالبانو سره له ډیپلوماتیک پلوه د نوري نړۍ په څیر سم نه دي، خو ترنګلې نه دي. د ترکمنستان جنو چارواکو له طالبانو سره غونډې کړې دي او په وروستیو کې د ټاپي پروژې په تړاو چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هند ته لیږدوي خبرې کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د چهارشنبه په ورځ د قزاقستان په پلازمېن او سلطان کې لشکره کړه چې د منځنۍ اسیا له هیوادو سره به د افغانستان پر مسلې یو تفاهم ته ورسیږي. پاکستان د راپورونو له مخې له طالبانو سره نشتې روابط لري، خو اسلام آباد په ورته وخت کې دا اندېښنه لري چې مذهبي ډلې په پاکستان کې د طالبانو په څیر نظام جوړ نه کړي. د اروپایي ټولنې مهم هیواد جرمني بیا تازه د افغانستان وضعیت ته ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک روانه اونۍ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان نوي واکمن به دا هیواد تر بشپړ سقوط پورې ورسوي او د خلکو د خورا ډېر کړاو او لوږې باعث به شي. میرمن بایربوک څرګنده کړه چې له افغانستان سره له بشري مرستو پرته په نورو برخو کې د نړیوالو مرستې باید له دې شرط سره تړلې وي چې د بشري حقونو په برخه کې څومره پرمختګ کیږي. په دې خپرونه کې مو د بحث لپاره دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. د سیاسي چارو کارپو اسمت قانی، د سیاسي چارو کتونکې شکریا بارکزی، او د افغانستان او د افغان رسنیو د مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالجبار بهیر په میلمنو د میلمنو هرکلی کوم. په سیمه کې یو بل مهم هیواد هند دی چې تیره اونۍ کابل ته پلاوی واستوه. داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې شای هند په کابل کې خپل سفارت فعال کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین عبداللهیان د هند له بهرنیو چارو وزیر اسټی شانکر سره تازه کتلی دی او په خپله کتنه کې په افغانستان کې پر یوه ټول شموله سیاسي سیستم ټینګار کړی دی. هلته ایران افغانستان ته وسلې سپاري، دلته له هند سره په کابل کې ټول شموله حکومت غواړي. اغلی بارکزی، دا څرنګه سیاست دی؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته محترم اوریدونکو قدرمنو میلمنو ته. زه فکر کوم چې په اوسنۍ شرایطو کې هر ملک په شمول د هندوستان د خپل او ایران پاکستان د خپل ګټو پر اساس باندې خپل سیاستونه ټاکي. هغه په دې معنا باندې چې یو هم نه غواړي چې د افغانستان سره ژور اړیکې او روابط ولري، او د دې تر څنګ نه غواړي چې خپل روابط قطع کړي. همدارنګه په عین وخت کې لکه څنګه چې دی د طالبانو سره په صلاح او مشوره کې دي، د طالبان د مخالفینو سره هم دی په خبرو اترو بوختي، ځکه چې د هر ملک ملي ګټې او ملي ستراتیژي او ملي امنیت دی لپاره حکم کوي چې دی باید د مختلف ډلو سره اړیکې وساتي. متاسفانه په افغانستان کې د ملي امنیت او ملي ګټو په خاطر باندې منګه دومره پوهې ته نه رسیدلی چې وشو کولای ټولې خواوې سره خپل اړیکې وساتو. که چیرته په اوسنۍ شرایطو کې چې موږ وینو طالبان ډېر نږدې شوي دي چین ته، روسیې ته، ایران ته، هندوستان ته، او دا په داسې حال کې ده چې بل خوا ته امریکا، ناتو هیوادونه، اروپا، آسټرالیا، جاپان، دغه ملکونه بیا ډېر نه غواړي چې کوم سیاست چې طالبان لري او کوم نفوذ چې چین او روسیا دنه اوس په افغانستان کې لري یا پاکستان لري، هغه ته زمینه برابره شي چې افغانستان د هغوی په لاس کې ولویږي. نو وضعیت په عمومي ډول باندې زه نشم ویلی چې وایم چې هندوستان یا مثلا ایران په تاریخي ډول باندې کېدای شي د طالبانو ملګری شي یا همغږی شي، مګر ایران، پاکستان، چین، روسیا د امریکا نه د ایستو او د ناتو نه د ایستو په برخه کې طالبانو سره نظامی، استخباراتي، مالی، حتی بشري نیرو ورته ورکوله تر هغه وخته پورې چې امریکا نه افغانستان نه وته. حتی د هغو د وژنو په خاطر باندې هم طالبان پیسې ترلاسه کولې، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر جر پیسې ته ضرورت لري او دغه منابع، مالی منابع سربیره پر دې چې یو برخه ده مخدره مواد و د قاچاق و، مګر نور ملکونه هم په کافي اندازه طالبانو سره مرسته وکړله چې دا شل کلن جګړه وساتي دنه په افغانستان کې.
قانی صاحب، که ستاسو نظر واخلم، هند او ایران په افغانستان کې څه غواړي ستاسو په باور؟
مننه. ستاسو ملبلو ته سلام کورم ودان. زه فکر کوم چې هند د باندونګ په کنفرانس کې همیشه د افغانستان په اړه په داسې سیاستونو پلوی پات شوی و چې افغانستان د یو غیر منسلک هیواد په توګه باندې له سیمې سره پیاوړي روابط وپالي او دغه پیاوړي روابط د دې لامل وګرځي چې سیمه ثبات ته ورسېږي او سیمه کې یو رقم استقرار رامنځته شي. ایران وقتاً فوقتاً په غربي بلاکونو کې اوسېده او د شاتر وخت پورې له افغانستان سره ښه روابط درلوده، خو له شارا وروسته تقریبا په تیرو درې څلوېښتو کلونو کې د ایران مذهبي رژیم په افغانستان کې هم لسانی پانګونه کوله، په لسانی بنیادونو یې پانګونه کوله او هم یې تر څنګه په مذهبي بنیادونو باندې پانګونه کوله او هغوی په ګارده چیغه وهله چې خپل انقلاب صادروو. په افغانستان کې چې د ډلې ډلګۍ جوړې شولې په مرکزي سیمو کې چې د ایران څخه یې دغه کوله، هماغه د کب شیګان له دې نه پخوا به افغاني شیګان افغاني شیګان وو او دوی به کوشش کوي چې هغه افغاني رنګ وروغن وساتي، خو له دې وروسته تقریبا هغه تودې یو رقم لونګۍ وو. ځینې ادبیات په مذهبي واعظونو کې یا دغه دا تبدیل شو ایراني دغه ته ولاړو. او زه فکر کوم چې په اوسني حالت کې چې طالبان راغلي دي، دواړه هیوادونه دې ته اړ دي چې په نویو واقعیتونو باندې، په نویو ځمکنیو حقیقتونو باندې تمرکز وکړي یا فوکس وکړي. نوي واقعیتونه دا دي چې دوی باید په دغه سیمه کې دغه نیابتي جراثیم چې راټول شوي دي او دا افغانستان څخه یو خوړین زخم جوړ کړی ده، دغه دغه خوړین زخم جراثیم باید دې رګونو ته ونه ننوځي، یا دې باید یو کده کم کوشش وکړي چې د افغانستان له بې ثباتۍ څخه د دې په هیوادونو کې د بې ثباتۍ هغه خدشه چې څرګندېږي هغه کومه دغه پیشبیني چې کېږي د هغې مخه ډک. ایران په اوس وخت کې په بلوچستان کې له سنیانو سره ښه دغه نه لري په داخلي ارتباط باندې، دا اندېښنه خامخا لري. موږ کله چې د ایران مطبوعات لولو چې د بلوچستان په حیثه کې د ایران هم اندېښنه شته او یو متوقع خطر ورته موجود دی. پاتشول د هند د مرکزی آسیا سره ډیر قوي دغه لري، یو نوې اقتصاد په نوې حالت کې راغورېدل دی او په ډیر سرعت سره پر مخ ځي. د دوی مارکیټونه، د دوی نړیوال تجارت، سیمه ایز تجارت او د دوی د انرژي اړتیاوي هغه حتی رسیدل دي چې دې په دې سیمه کې داسې مفادات لري چې د مرکزی آسیا سره چې هغه مفادات ته باید ژوند پاتې شي او تر وسه وسه کوشش وکړي چې هغه مفادات
ته ورسیږي. ستاسو مطلب دا دی یعنی که په کابل کې هر څوک واکمن وي، هند غواړي چې له هغه سره رابط بهتره کړي؟
هند له لوی سره ښه، هند همیشه په افغانستان کې له چپ رژیمونو سره هم دغه ښه تعلقات ساتلي دي، له راستي رژیمونو سره. هغې د افغانستان جغرافیه او سټیت یا د مملکت ته ګوري، هغه ډلو ټپلو باندې سرمایه ګذاري نه ده کړې. هند همیشه د افغانستان
دغه نو هند په اوسني شرایطو کې له اسلام آباد نفوس ته باید تشویش ونه کړي؟
بلکل کوي، او د هند یو ماموریت دا ده چې د پاکستان نفوس شنډ کړي، یا د نفوس دغه رګونه یې شنډ کړي، او هغه یوازې له دې لارې کولای شي چې هند په افغانستان کې فعال رول ولوبوي، مثبت فعال رول. هند یوازنی دغه لپاره دا کار نه دی کړی، هند یعنی ترورستان باندې سرمایه ګذاري نه ده کړې، په نیابتي دغه لښکرونو باندې دغه نه ده کړې، هغه په مدني ابزارو باندې او په دغسې پروژو چې هغه د افغانستان لپاره عمل منفیاوې دي هغوی باندې کړې، او دا یو مثبت سیاست دی. او افغانان دغه سیاستونو ته په درنه سترګه وګوري، څوک چې موږ ته جنګیالي رالېږي جنګیالي نه رالېږي، موږ ته انجینران راولېږي، موږ ته د ډېرو سترو پروژو چې افغانستان ته مدنیت راوړي، ژوند راوړي،
پام دی برخه کې باید هند او د ایران روابط له طالبانو سره په دې ارتباط به د بهیر صاحب نظر هم واخلم، بیا به د افغانستان نورو ګاونډیو ته هم مخکو. بهیر صاحب
بلې، لومړی تاسو ته استاسو ملمنو ته سلامونه او دوستانه ته. زه فکر کوم چې هر هیواد د افغانستان په رابطه باندې د اسلامي امارت تر تک نه وروسته تشویش درلودو، ځکه طالبانو د هویت پر رابطه باندې، د طالبانو د ایدیالوژۍ پر رابطه باندې د جګړې پر مهال باندې په شلو کلونو کې تشویش نه زیاتو که بغات هم شوي وو. نو دا معلومه چې هند او ایران یو د هغو هیوادونو نه وو چې طالبانو پر رابطه باندې په افغانستان کې د نفوس په برخه کې، طالبانو د حکومت په برخه کې تشویش جدي لرلو. د تو وجه نه وو، یو دا چې هند د پاکستان سره سیال دی او په عین وخت کې د طالبان ایدیالوژي او د هند سیاست د افغانستان پر رابطه باندې یو متضاد ټکر او یو متضاد وختنی مناطق بلل کېدل، او همداسې ایران خو ډیر واضح دی چې د شیزم په برخه کې په دنیا کې پیژندل شوی ملک دی او د افغانستان په شلو کلونو کې واضح لاس لرلو او دلته یو قسم د افغانستان او د افغانانو تر مابین د شیزم د مختوړلو لپاره تشویشونه راوپارول. بالاخره هغه تیره دښمنی چې د طالبان او د ایران تر مابین و هغه هم یو تشویش و ایران. خو داسې معلومیږي چې ورځ تر بلې پورې طالبان په افغانستان کې د حاکمیت په اساس باندې واقعیت بل کېږي او د سیمې هیوادونه خصوصا ګاونډي هیوادونه بل لار نشته چې یوازې دا چې باید د حکومت سره تعامل وکوي، خپلې غوښتنې په سیاسي او ډیپلوماټیکه توګه باندې ورسره مطرح کړي، نه د تبلیغاتو او د دښمنۍ د وجې نه. د هند راتګ افغانستان ته یو ښه پایل و چې په مقابل کې اسلامي امارات یا طالبانو ډېر واضح ځواب ورکړ چې شي اړیکې غواړي. د دفاع وزارت ډېر واضح وویل چې نه تنها دا چې اړیکې غواړي بلکې د هند په کومک باندې به ټکاو کوي، تر دې پورې چې دوی ته په فنی برخه کې، په دفاعي برخه کې یا په نظامی برخه کې د هغوی نه هم د شو اړیکو او د کومک امکانات ولري غوښتنه وکړي. ایران طبعا د یو د هغو هیوادونو نه دی چې لا تر اوسه پورې د افغانستان د سیاسي مخالفینو کوربه یادېږي، د هغوی لپاره غونډې جوړوي. په پایني وخت کې د افغانستان اسلامي امارت سفارت پرلی دی، هغوی ته ډیپلوماټیک اړیکې شروع کړي دي په افغانستان کې. د ایران دوی به یو علمي او سیاسي سیاست مخې نه افغانستان ته راځي او د افغانستان سره
لبی خبرتیا وروسته به د افغانستان د شمالي نورو هیوادونو د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان د اړیکو او د طالبانو ترمنځ د روابطو په ارتباط د شکرې بارکزي نظر واخلم. خو به خبرتیا
ازادي په سپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د سیمې د هیوادو اړیکې له افغانستان سره او د طالبانو حکومت ته د نړیوالو اندېښنه په دې موضوع باندې بحث لرو. د خپرونې میلمانه مو دي د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزی، د سیاسي چارو کارپوه عصمت قانی او د افغان رسنیو د مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالجبار بهیر. اغلی بارکزی، د افغانستان په شمال کې د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان او د طالبانو روابطو ته تاسو په څه سترګه ګوري؟ بهیر صاحب مخکې دا خبره وکړه چې د سیمې هیوادونه هڅه کوي چې له طالبان سره رابط نشتی کی.
کله چې د سیمې هیوادونه ما مخکې وویل چې دوی غواړي هر هغه کوم ډول چې په افغانستان کې اوسې خپل رابط نشتی وساتي، مخصوصا په دې وضعیت کې چې اوسنۍ شرایط افغانستان مخصوصا هغه مختلف نور تروریستي ډلې چې کوم هلته فعالیت لري شتون لري، د هغوی نه هر ملک زموږ هر ګاونډی د خطر احساس ورسره شته او دوی نه غواړي چې د دې ملکونه افغانستان پر رقم باندې شي، یا د افغانستان پر رقم باندې نظام ولري او یا هم د سیاسي مخالفین مخصوصا مذهبي توندلارو ډلو لخوا څخه چیلنج شي. نو ځکه دوی وغواړي او نه غواړي خپل رابط افغانستان سره ساتي. خو د دې ترڅنګ موږ نشو کولای چې د روسیې نقش دلته هیر کړو، ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې منځنۍ آسیا ملکونه هر یو وغواړو او نه غواړو د روسیې د سیاستونو تر لاندې دوی خپل سیاست مخته وړي. که څه هم ادعا دا ده چې دوی غواړي ښه رابط وساتي، مګر بیا هم هغوی خپل تشویشونه هم په وار وار ویلی دی. حتی تر دې حده پورې موضوع رسیدلې ده چې توغندي د افغانستان په خاوره باندې د هغو د خوا څخه ویشتل شوی ده. یعنی موږ یو پایدار خارجي سیاست دننه په افغانستان کې نشته. هر ملک احساس د ازادي کوي چې د افغانستان په خاوره باندې او د خپل ملي ګټو په خاطر باندې او د خپل دښمنانو سره د جنگ په خاطر باندې څنګه
څونه وکي او حمله پری وکي. وبخښه تاسو مخکې روسیې ته اشاره وکړه، کېدی شي ځینې کسان دغه سی او نظر ولري چې روسیه شاید په باثبات افغانستان کې خپلې ګټې ونه لري، ځکه چې که افغانستان باثباتي نو د منځنۍ آسیا په هیوادوی کې د دوی نظامی حضور څه معنی لري، فرضاً په تاجکستان کې، نو ځکه دوی ممکن ګډوډ افغانستان وغواړي.
هیڅوک روسیې ته یا پاکستان ته یا ایران ته یا هندوستان ته یا چین ته، هغوی ته د هغوی خپل ملکونو ثبات ډېر ورته مهم دی، د هغوی خپل ملي ګټې ورته ډېر مهم دی. منځنۍ آسیا هیوادونه سربیره پر دې چې دې فکر کوي چې روسیې مشر ورور ده خپل سیاسي اقتصادي نظامی فرهنګي تعلق د ماسکو سره نه بیلیدونکي دي ګڼي چې مونږ تر ډیره هده پورې وینو د روسیې نفوذ د دې په سیاستونو کې مخصوصا د روسیې عسکرو شتون په مارس کې حتی هغه وخت چې ناتو ځواکونه هم دلته وه دوی د قاچاق مواد مخدر په خاطر باندې یعنی انګېړنه دا وه چې دوی د هغې مسایل په خاطر باندې د افغانستان په مارس کې تاجکستان ازبکستان او نورو ملکونو سره یې مرسته کوله مګر هر ملک د خپل ګټو په خاطر باندې د افغانستان ملي ثبات چا ته ګټه رسوي آیا کوم اقتصاد چې پاکستان په تیر څلوېښت کلنه جګړه د افغانستان او دوی خپل اقتصاد او ملي سرمایه او حتی اتمي وسلو ته لاس پیدا کړل دوی د افغانستان په ثبات کې دې شیانو ته لاسرسی کولای شي ولري طبیعي خبره ده چې نه نیابتي جنګونه متاسفانه افغانستان نن د ټول رقابتونو میدان ګرځېدلی نن او پرون دواړه همداسې وو تاسو ولیدل چې د سړي جګړې په دوران کې دا افغانانو چې وژل شو او دا د افغانانو نه استفاده وشوه د دوی د اعتقاد او باور نه استفاده وشو سربیره پر دې چې فکر کوم چې اوس موږ په ما تیر خبرو باندې لګیا یو مګر د افغانستان خلک باید لږ ویښ شي چې نور د اسلام په نوم باندې جنګ اصلا که ده قدرت جنگ ده یعنی دینی مذهبی جنگ نشته او نن سبا متاسفانه تا افغانستان که دسی نورین روان ده چه تولیده لی کلونه کلونه بلکه نور لسیزه وقت بدوام
منانه
و ستاسوینه چه ایغور دلی پا افغانستان که سر بیره پرده چی چین کافی اندازه پیسه طالبان تا ورکرلی او دیر پا غیر میاری دول بنده ده افغانستان مادن استخراجی او قراردادونه لاسلیک کړل طالبانو سره مګر اویغور موضوع په افغانستان کې یو
مننه اخلي بارک سلام دې مسلې ته راتلم او مننه د اویغور احتمالي موجودیت په افغانستان کې په دې برخه کې د بهیر صاحب نظر واخلم بهیر صاحب آیا پکینګ په افغانستان کې اویغور وسلوالو ته تشویش نه لري ځکه چې د طالبانو تر راتګ وروسته د افغانستان په شمال کې چې په کندوز کې داعش په نوم کوم حمله وشوې د هغوی مسؤلیت د اویغور وسلوالو واخیست بهیر صاحب
بله دا طبیعي ده چې افغانستان کې تېر لسیزو کې متاسفانه د مختلفو ډلو یا د مختلفو پروژو په اثر د افغانستان داسې استازولي شوې ده یا د افغانستان داسې وړاندې شوی دی چې ګواکې دلته ستونزه ده خو زه فکر کوم چې بعضې ستونزې به په واقعیت باندې وي خو د غور مسله یا بعضې ډلې چې لا هم په دې ټینګار کې چې په افغانستان کې تروریستي ډلې فعالیت لري موږ لس میاشتې د طالبانو د حاکمیت لیدلی دي چې یوازې د داعش ډله چې طالبان هم اعتراف پرې باندې لري وایي چې د مقابلې دپاره یې تعهد کړی دی ژمنه یې کړې ده چې دوی په داعش ته اجازه نه ورکوي د بلې ډلې سرګند فعالیت او یا داسې فعالیت چې وښیي چې دوی فعال دي نه دی لیدل شوی غور که هغه ډلې چې د انفجار نه وروسته یو څه نشه شول هېڅ شواهد دا نه ښیي چې آیا دا واقعا هغه ایغور چې د چین دپاره تهدید دی او چین ته نه تشویش لري د هغوی استازولي کوي او که نه کوي او یا هم دا چې دا د افغانستان کې د داعش د هغو تبلیغاتو برخه ده چې غواړي افغانستان نارامه وښیي چین تشویش لري ګاونډي ملکونه به د بعضو ډلو د وجود نه تشویش لري خو زه فکر کوم چې دا یوازې د دوی د تشویش دوی به حق لري چې تشویش ولري خو دا تشویش به د افغانستان د خاورې نه دی و اصل په اساس باندې او یا هم د واقعیت په اساس باندې تر ډېره پورې ناسم وي افغانستان اوس یو حاکمیت لري او افغانستان د حاکمیت په نتیجه کې د سمونې په طرف باندې روان دی او احتمالا چې په لنډ وخت کې به د هغو تشویشونو او یا هم د هغو فعالیتونو په برخه کې چې یوازې تبلیغاتي جنبه لري او ویل کېږي په افغانستان کې تورستي ډلې دي او یا په افغانستان کې تورستي ډلې فعالیت کوي ډیر واقعیت نه برملا ذکر شي چې
بهیر صاحب د نړیوالو د راپورونو لمخې فرسن وایي چې القاعده پیاوړی شوې ده. حتی په روسیه کې داسې راپور خپور شو چې ایمن زواهری د طالبانو د مشر بیعت کړی دی چې بیا تایید شوې البته دا خبره نه ده، او د داعش په برخه کې خو هم اندېښنې شته. نو داسې خو هم نه ده چې د نورې ترهګرې ډلې چې پخوا ویل کېدل چې دا شته په افغانستان کې او دا لمنځه تللې دي.
بله، ما وویل چې زه یو د تبلیغات ورته ووایي او که د راپورونو برخه ووایي، صحیح ده چې راپورونه نړیواله کچه باندې تر ډېره پورې د هغه معلوماتو په اساس باندې بناوي چې دوی یو ډول د لرې نه معلومات اخلي. یو د افغانستان واقعیت دی، په افغانستان کې شل ډلې یادېږي یا پنځلس تر شلو پورې ډلې یادېږي، نه قانونونه اخیستل شوي دي. حتی په تېر نظام کې چې لا ډېر واضح د خبره په ډېر ټینګار باندې کېدله چې طالبان د افغانستان د امنیت لپاره اصل نه دی، یا باید د ټولو ډلو مقابله وشي، او ټولو ډلې یو نوه تورستي ډلې یادېدلې، خو د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې هېڅ ډله د هېچا لپاره تشویش نه شوله. داعش هم تر اوسه پورې زه په دې نظر باندې یم چې په افغانستان کې داعش نه د یوې ډلې په اساس باندې، بلکې د یو پروژې په اساس باندې تهدید دی، او دا تهدید هم تر ډېره پورې افغانانو ته، د خارجانو ته، تر اوسه پورې د افغانستان تهدید نه دی شوی. انفجارونه تر اوسه پورې لا دا نه ده معلومه چې آیا دغه داعش په افغانستان کې انفجارونه کوي او دغه چې په غاړه باندې اخلي. همدغه داعش ته چې په سوریه او عراق کې عملي دی، او د هغوی مرکزونه، د هغوی سټرکچر او بنسټ هر څه سره شریک دي، او که یوازې
پامدی برخه کې به د قانی صاحب نظر واخلم، بیا به اوریدونکو ته مخکو. قانی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه ترهګرې ډلې د بهیر صاحب خبره هم نو څه شوې چې ویل وای تر شلو ډېرې ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعال دي؟ البته د نړیوالو راپورونو له مخې خو القاعده فعال ده.
بله، یعنی که موږ تاسو په یو ډېر لوی تناظر کې، یا په یو ډېره لویه بدید کې، یو ډېره لویه زاویه کې وګورو، دغه سیمه چې موږ تاسو دلته ځینې کلیګو، یا دلته کوم حالت چې رامنځته شوی دی، دا جنګ چې دی، یا د یابتي جګړه چې ده د افغانستان په خاوره باندې، دا اصلا د امریکې او د امریکې د متحده ایالاتو د روسیې ترمنځ دغه ده. او زه فکر کوم چې موږ ته داسې احساس کېږي چې تر یو ځایه پورې القاعده، داعش او ډېرې نورې افراطي بنیادګرا ډلې د امریکایي دسترخانه سره جوړي شوي، امکان نه لري چې پاکستان په دغه توانایي، په دغه حیثیت، په دغه لرزانده حیثیت باندې دی وکولی شي یو دومره لوی تروریستي پروژه د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتي فوکس څخه بغیر دی دغه کې دا پروژه دغه کې تمویل کړي، یا روسیا داسې دغه وکولی شي چې مرکزي آسیا په دې مسله کې کوم دغه کې دفاعي اقدامات کوي، یا اقدام په رول لري دوی د روسیې له دغه څخه پرته دا کار کوي. دغه سیمه د ډېرو سترو قدرتونو د منافعو، د مفاداتو، د تصادم په نقطه بدله شوې ده افغانستان. او زه فکر کوم چې دې جګړه کې، په دې نیابتي جګړه کې، له ډېرو مرمزو، له ډېرو پیچلو قوتونو څخه کار اخیستل کېږي چې هغه دا تروریستي ګروپونه دي، او دا آنن پانن جوړېدای شي، آنن پانن استعمالېدای شي، او آنن پانن دغه کېدای شي، کنه صحنې ته راغلل کېدای شي. موږ په تېرو وختونو کې ولیدل چې داعش یو دم راغی ننګرهار ته، ولته شینوارو راواوښتی، په ډېر جدي تهدید باندې بدل شو. د دې په نتیجه کې هغه د مور بمونه و په افغانستان باندې ولوېد، بېرته حالت یې ورته کې نارمل غوندې شو. یا مثلا د دغه له ایران څخه په ډېر لنډ موده کې یو دغه ګروپ راغی، چې دغه په سوریه کې جنګېدلی و، دلته په کابل کې دغه اثرات راښکاره شو، یو رقم تشویش ایجاد شو. دا ټول یو دغه استخباراتي روډ بیس دی، یا استخباراتي لارې، یو استخباراتي نقشه ده، یو دم یو سره عملته کې، یو بس دی دغه کې. زه فکر کوم چې دغه ډلې چې دي، دا تروریستي ډلې په افغانستان کې موجودې دي، په افغانستان کې آنن پانن د دغه جګړې، ځکه په افغانستان کې هغه بنیادي قوت چې دغه سیمه ایز منیجمنت یې کاوه، یعنی د کلی خان، د کلی ملک، د کلی مولا، او د اقوامو ترمنځ پیوستون، هغه یو قبیلوي دغه قوتونه چې دوی غوښتل د خپله سیمه په خپله باندې کنټرول کړي، هغه قوتونه ډېر بد ځپل شوي دي. هغه محلي، هغه سیمه ایز اداري دغه قوت چې په افغانستان په کلیو کې، هغه په دې تېرو څلوېښتو کلونو کې دومره بد وټکول شو. یو ځل خو خلقي امرالو د چپې په چاړه باندې دا خلق علا لول چی تو خورخانی و ملکی و فلانی و دنگی و دای و های و پیوڈالی و افغانستان پیوڈالیزم والا کپیز دا مجھے تاسفت کلیوالو دا گوی چی لگا اس کے مجھے پیوڈالیزم یو ارتقائی مرحلہ وادیت ورنی وطلی لانم خوب بلواری ان دا غر غر الو اخوانیانو دا غر دا قماندانانو اغا محلی سپنگیری چی اغی پدیس وان مندی دلو دا چی محلی اداره وساتی اغای او حل بل د نور خلک رالو دا وس حاکمان دي خلک هم دغه محلي سره چندان دغه علاقه کنه وکول او پنځه کې هغه مثلا نو په لاره افغانستان کې دغه یو ډیر دغه چې دی ولس هغه چې ملت دیو ملي دواک یا دیو ملي د لور فقره ولا چې خپل رول ادا کی په اداره کې
مننه قانصر د افغانستان او پاکستان پر روابطو او د پدغه روابطو کې د هند او د افغانستان د روابطو په ارتباط وړاندې په خبرونه کې ل میلمنو اوریدل شو او همدارس د نړیوالو روابط له افغانستان سره څنګه دي خلوی خبرتیا او روس اوریدونکو ته مخه کو
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لا میلمنو پوښتنې کولای سي شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو
د ټلیفون شمیره مو ده 00420221120501 تکراروم 00420221120501 او د واتساپ شمیره مو ده 00420221120501 تکراروم د واتساپ شمیره 00420221120501 او تاسو کولی شئ چې دا سکایپ لري هم په خبرونه کې برخه واخلئ او ریډون کوته مخه کو اساسې په سپوت پروګرام د مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است
چې ورته تاسو سلام او د اوریدونکو په شمول میلمنو ته هم سلام وایم همدر در سره پاړی کا کین لغمان
علیکم السلام مهرباني
جما خدا غ نظر دا ساروان سه او شیبر سه کال قاعده دا او غوریان دی او کدایش تا کنه سی بي سي مي هوادونه او استخبارات و نه غواړي هغه په دې علاقه کې اول خو خارجي ستنه هم دغه جوړ کړي دي کنه لکه څنګه سي تیر نظام نه د طالب کمربند تاو کړه او همدغه سی اوس طالب نه د داعش کمربند تاو کړه دا او دې پورا د هغه غوښتنې ونه مانی نو همدغه سی به پیدا علاقه را تنګي لکه څنګه چې پتی حکومت باندې را تنګ کړل او د اسامه بن لادن راوتل په ابتابات کې دای یو غاټ نه خړه یې بس ټول ارشه چې دی عمل ته دي د مجاهدینو په وخت کې آیا تابات ټول او ابتابات او مرې دا ټول همدغه القاعده پکې وسیدل او ټول الته سب دي کنه پدې کې شک نشته چې په افغانستان کې وجود لري خو دغه څو قانون دي کنه نو نړیواله مسله کې دي شی بار ته بولا کوي په پښتو په شو په جنگ کې تورې کړی نه ولا کوي په خبرو کې تورې کړی او نه آینده تورې وکړي دا غوا نظر وبې خپل افغانان متوجي دي خپل افغانان خبره دغه وږي خپل افغانان متوجي شي او کبه په خانه باندې اعتماد وکړي چې جنرال عبدالرازق باندې کانه به کیږي چې کاټ نه لرو لاړو نه طالب کاټ نه لرو وشت او نه
مننه بل اوریدونکو ته مخه کوه ازادۍ په څپو کې پروګرام نه مهرباني وکړئ
السلام علیکم شپږ سم محترم ازر خپل سلامونه تاسو ته تاسو میلمنو ته تخنیکی همکار محمد خان مبارز مده هلمند تاسو سره په تماس کیم
مهرباني
شپږ سم محترم لکه څنګه چې دغه شل کال دغه ناری په افغانستان کې شل یو شدلې دي خو هغه د امارات پر اتلو سره تاسو ولیدل چې او بغیر له دایشان سره بل کومه داسې ډر سرګند نه سو نو زه دا فکر کوم از ما دا تحلیل دی
چې دا نړیوال دغه مبارزه ابل اوریدون کوم په دیغه باندې خبرې کولې د تروریستي ډلو په ارتباط دا په خبرونه کې یاد شو اصل موضوع مو د افغانستان او د سیمې د هیوادونو روابط په دې برخه کې تاسو څه وایئ
محترم شپږ سم محترم روابط خو هغه دی وس یعنی یو هغه دی چې رسمي اعلان نه کړی نو دغه د زمرو تاسو سیمې وادونه چې دا غواړي طالبان سره اړیکه ونیسي ځکه چې دغه طالبان دی په سترګو باندې ویني چې مثلا د خپل اولس کلک ملاتړ ورسره دی خو یو اندیشنام دین لري یعنی دغه طالبان سره وس مثلا شبیر ګی تاسو پاکستان ګوري چې هر وخت دلته دوی پر بارډر باندې راوړي یا په دغه پله باندې راوړي نو فوراً د اسلامي امارات مجاهدین د غو سره مثلا جګړه کوي، نه غواړي چې خپل خاورې ته پرېږدي. نو دا بیا دوی د ځان لپاره یو ګاښ بولي په دغه برابر کې، دوی نشي منلی داسې. دوی او داسې لاسپوڅي حکومت په افغانستان کې غواړي چې هغه د دوی ګټې ورته خوندي کړي. که ایران دی، هغه داسې حکومت غواړي چې د افغانستان ګرد اوبه وروانی، که پاکستان دی، د اوبه پر برابر، همداسې د ډیورنډ کرښې پر برابر. خو زه دا اطمینان لرم، زه ټولو هیوادوالو ته دا اطمینان ورکولی شم چې انشاءالله اسلامي امارت به د خپلو ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو سره د هېڅ یعنی د یو ګواښ په مقابل کې، د یو هیواد په مقابل کې نه درېږي. غو دغه شل کاله دا ثابته کړې هم ده. نو په داسې د بدوی په دې باندې ډاډه اوسي او د حکومت شاته دې ودرېږي.
مننه. بل اورېدونکي ته مخه کوو، آزادۍ په څپو کې پروګرام دی، تاسو سره سره یاست، مهرباني وکړئ. تاسو را سره یاست فکر کوم د دې اورېدونکو سره نه اورو. د اسکایپ لارې یو اورېدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ، آزادۍ په څپو کې پروګرام دی. تاسو زما شخه اورئ، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. دا اورېدونکی را سره نه اوري. بل اورېدونکي ته به مخه کړو، آزادۍ په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ. که چېرته تخنیکي مشکل وي چې اورېدونکو سره نه اورو، مهرباني وکړئ تاسو یاست په لاین کې.
مننه کوم، زمری علي سمجم د کندهار ولایت پنجو.
مهرباني.
مننه کوم، سلام علیکم. مو مننه، زمری علي سمجم د کندهار ولایت پنجو ای ول سوالی زنګ اباته کول بار.
مهرباني وکي تاسو ژغاورم. لدی اوریدونکو سره نه اورو، یو بل اوریدونکو راخلو. مهرباني وکي اسریب څپو پروګرام دی، تاسو پلان کې اسمه روانې
وکړه. مې روانې شي بارسه خبره ده، خبره ټول دنیا وري چې لکه مې سیاست مدارانو یا ټول زمون ملک چې راي ز خپل په سابقه رژیم کې ګوره ده، خپل منصب دی اردو د نظامی ولم. زمون د ټول مشران چې دی په یو ګلم باندې راتوري دي، اما بیا صحیح قضاوت نه کوي. ټول چې خارج ته لاړ بیا په افغانستان او تفسیری کوي. اما دوی دغه دوی ول چې د مخې شکریا برزای خور د دغه حکومت پر راس کې ولا، اما ولې د سالم مشوره نه ورکوله دغه دولت ته؟
بل مننه،
تاسو صحیح مشوره ورکړي. هر چا د خپل په خاطر، د خپل نفس په خاطر باندې خپل کارونه خارج ته ورسول، دغه نظام همدغه خلک همدغه تر اوسه پورې همدغه بدبختی کې روان دي. هر چا خپل بلډینګونه په ځای جوړ کړي. ما خو یو منلو چې په صحیح طریقه باندې دوی کار کړی وای. نن د افغانستان فوجان فرض کې څوک ګدایي کوي، څوک دامیږي، څوک د شپې ځای نه لري.
او مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. ور به شو میلمنو ته تر ډیره پوری تبصرې وي. دا وروستی نظر اغلی بارکزی تاسو سره چې مهرباني وکړي.
مننه. کاشکې زه د نظام طرف کې وای او دومره قدرت مې درلود چې تصمیم واخلم او قدرت او صلاحیت د اجرا باندې درلوده. په هر صورت کله ناکله زمونږ خلک داسې فکر کوي یو څوک چې میډیا کې ډېر غږېږي هغه به ډېر قدرتمند وي. مګر په هر حال زما وظیفه مخکې او اوس هم همغه چې د افغانستان په صلاحي هغه وایم. زه غواړم یوې نقطې ته اشاره وکړم. مخکې د پروژو خبره وشوله چې دا سیاسي ډلې په افغانستان کې جوړې شوې دي، یا هغه مخکنۍ چې دا مسائل چې تاسو غواړئ چې برته پاغه باندې وغږیږي په افغانستان کې د خارجي رابطو په اساس باندې هم څه فکر کوم. هر ملک مخصوصا د سړې جګړې په وخت کې موږ ولیدل چې د مجاهدینو په رقم باندې یو پروژه یې جوړه کړله، دیش کاله ور باندې سرمایه ګذاري وکړه. مګر هغه دیش کلنه پروژه د درې کلنې پروژې د طالبانو په راوستو سره، ځکه چې بیا د هغوی منافع د مجاهدینو لخوا څخه نه تامینېدل، طالبان یې ورته جوړ کړه. نن هم د طالبانو پروژه مخ په ختمېدو ده، یعنی تقریبا 50 کاله دوی نه هم استفاده وشو. اوس راځي د داعش په نامه باندې یوه بله پروژه روانه ده. سربیره پر دې چې زه تعجب کوم چې څنګه زموږ اکثر ګډونوال په دې باندې معتقد نه دي، مختلف نه دي، چې نور تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت لري. دو احتمال شته، یا بدایی که دوی دومره خلای معلومات سره مواجه و مخامخ دی په تخنیکی لحاظ، په استخباراتی لحاظ بنده. البته مونږ دغه خلا دوی په اوامرو بنده هم بینو، خلق بندیان کیږي او د دوی سیاسي مشران خبر ندی وای نه مونږ خلق ندی نیولی، دا توتیا ده د سیساده بیا درې میاشتې وروسته وای او ولا مونږ خوش کړل. یعنی دا هغه یو رقم ته وضعیت دی چې طالبان هم یو لاس یو خله او یو حکم و اداری لاندې ندی، هر یو ځانته دی. نو ځکه دوی نشي کولای چې تفکیک وکړي، ځکه چې د دوی نیچر یا طبیعت هم د هغه تروریستي ډلو په رقم باندې وه او ده چې د دوی سره همکاري کوله. فکر کوم تر ټولو ښه به خپله طالبان پوهیږي چې څومره مختلف ډلې په شمول د وایغورو دلته فعالیت درلوده. نو ځکه د سیمې هیوادونه هم غواړي چې د هغې رابط طالبان د وایغورو سره یې درلوده، د ازبکستان تحریک اسلامي سره یې درلوده، د تاجکانو سره یې درلوده. د اوس متاسفانه حتی مونږ وینو چې دوی غواړي متاسفانه په افغانستان باندې د پاکستانی طالبانو چې پاکستان په تیر شل کالو کې دغه چغې وهلې چې زمونږ پر ضد باندې دنه په افغانستان کې په رسمي لحاظ باندې پاکستانی طالبانو سره مرسته کیږي، خو نن سبا مونږ وینو چې هغوی بیخي په رسمي ډول باندې د افغانستان په سر باندې وټپول شول، حالان چې افغانستان دومره ظرفیت نه درلوده په تیر شل کلونو کې چې پاکستانی طالبان ته لکه څنګه چې پاکستان افغاني طالبانو ته ځای ورکړل او هغوی نه ګټه واخیسته، د خپل ګټو په خاطر باندې افغانستان دغه ظرفیت درلودلی وای چې د پاکستانی طالبانو نه د پاکستان په ضد باندې ګټه اخیستله.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې دغه پاکستانی طالبان طالبانو را دعوت کړی دي، یعنی په خادلته نه و فعاله په افغانستان کې؟
شبر صاحب، متاسفانه په کوم رقم باندې چې نن طالبان غواړي وساتت وکړي د هغوی او اسلام آباد په منځ کې، زه فکر کوم دا هغه تاریخي تور دی چې دوی غواړي د افغانستان په سر باندې کیږي او دوی خپله د پاکستان نظامی مداخلې ته لار خلاصوي. زه غواړم په څو عادي الفاظو تاسو ته ووایم که درې څلور انتحاری عملی په پاکستان کې وشي، البته پاکستان سیاسي اقتصادي وضعیت تاسو ته بهتره معلومه ده، او دغه پاکستان خپل وایي چې دا زمونږ پاکستانی طالبان کړی دي. ښه، پاکستانی طالبان چیرته دی؟ مقر افغانستان کې دی. حتی پاکستان دا ځانته هم جرات وکړي بغیر له دې حملو نه چې راشي بمباري وکړي، هغه وختونو توغندي به هم درولیږي، عسکر به هم درولیږي، فوج به هم درولیږي. مونږ خپل سرحد نشو ساتلی، مونږ خپل خط نشو ساتلی، مونږ خپل کور نشو ساتلی.
مننه په دې برخه کې به بهیر صاحب نظر واخلم. مننه،
خپل خاور به څنګه وساتو؟
بهیر صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ اغلی بارغزی ستاسو هغه مخکنی خبرې هم رد کړلې چې نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي، لیکن د دې پاکستانی طالبانو موضوع مهمه ده. طالبان ولې د دوی وساتت کوي؟ بهیر صاحب، بهیر صاحب ناورو؟
بله،
ستاسو آواز ډېر وروسته راځي، ډېر وروسته راځي، هلته نه پوهېږم ولې.
زما غږ اورئ؟
اوس اورم، مهرباني.
نو وساتت موضوع خو فکر کوم چې کوم د نړۍ په کچه وګورو د سیاست یو هغه برخه ده چې هر څوک غواړي د دوو قومونو تر مابین، که موږ د محلي کچې نه راواخلو بیا نړیوالې کچې پورې، یا د دوو ملکونو تر مابین او یا هم د یو ملک کې د یو ناورین په اساس باندې د هغې د حل دپاره هر څوک وساتت کوي. قطر د طالبانو چې په یو وخت کې په نړیواله کچه باندې تروریزم یادېدلو او د نړیوال تروریزم یو حلقه یادېدله، قطر د هغوی د امریکایانو تر مابین وساتت وکول، هغوی ته یې زمینه سازي وکوله، بالاخره ده مذاکرات کامیاب شول. که دا خبره د په اساس باندې وي چې پاکستاني طالبان په افغانستان په کوربتوب باندې وکولی شي افغانستان پاکستان سره په خلا کړي، زه فکر کوم چې نه ده چې دا یو عیب دی یا دا بلاسته راوړنه وي. خو تورستي فعالیت فرق لري. تورستي فعالیت هغه دی چې تاسو ته واضح ده چې یو څوک دی یو چا په شخصي حریم کې مداخله کوي، یو څوک د چا لپاره تهدید وي. دلته طالبان د تهدید په اساس باندې چاته کوربتوب نه ورکوي، دلته د پاکستان حکومت راځي، نمایندګان راځي او بالاخره د قومونو تر مابین ناسته کیږي او د هغې په نتیجه کې یو پریکړه ترسیږي، هغه پریکړه اعلانیږي، پټه هم نه ده، براله ده. دا به زه وایم چې د افغانستان دپاره کومو من حیث یو خګاوند وغوړی چې کاوند تر وکړو د موږ پاکستان په برخه کې حساسیت زیات دی. افغانان د پاکستان سره به حساسیت لري په دې شک نشته چې پاکستان نور ګاونډیان د افغانستان خیر به تر ډیره پورې نه وړي ځکه چې د خپل ګټو په اساس باندې کومو وکولای شي وخه هم غیر امنست کو دا به زوایم چې د توریزم د پاللو په اساس باندې نه وي بلکې دی و د ویستمې د آرامۍ په اساس
باندې مننه پام دې برخه کې به د قانی صاحب نظر هم واخلم. قانی صاحب تاسو دغه وساتات په تسترګه ګوري.
بهیر صاحب بس د دسپګوي غلام دی بشي موږ له پاکستان سره عمل هم په موږ باندې دا لري چې د پاکستاني طالبانو ګروپ له دغه ځای څخه حمله کوي. څو ورځې وړاندې ول اسکر وژل اتل سره په بل ځای وژل نورو دغه پلای پر غاړه واخته بیا هغه چې یو قوت هغه چې یو تنظیم چې هغه په داسې کړنو متهم یو هغه موږ راولو یو دم دلته پر سیاسي چې څه کېرو یا کوم ماهیت خو هماغه ماهیت ته چي یا کوم رول خو هماغه رول دی دی هغه وزن خو هماغه وزن دی چې په وزیرستان کې چیلنج رامنځته کړی او کدا موږ راولو یو دم د یو ډیموکراتو سیاسي قوت په توګه د کابل په دغه باندې کېنو لوژ باندې ورته درو سي یاره دا خو یو سوله دوست دی. اما قطر قطر چې دغه وکړه قطر خو افغانستان سره سرحد نه درلود، افغانستان سره سیمه ایز لانجې نه درلود، افغاني ماجرین نه درلود، افغاني دغه قطر خو لمن نسول لري او بیا قطر خو خپل باندې د امریکایي دغه وسی بلی واړه تر ټولو ستر اړه موږ دا زما د ځوا شخصا دغه نظر دا دی چې له پاکستان سره په داسې مسایلو کې ډیر حساس باید ووسی ډیر لکه شکرې زړه شکرې دی او د اندېښنې ته ډیر سخت دغه اهمیت ورکوم چې پاکستان غواړي بلکې بلاخره د یو نظامي مداخله لپاره باندې جوړی پیدا کړي. پاکستان غواړي په سیمه کې تر ټولو ډیر دغه لاس وهونکی هیواد دی او هغه په
خطر
کې مړ شیطان
دی. قانی صاحب په دې برخه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ازادي راډیو ته وویل چې د خبرو ته د ډیر تشویش ته د خطر لري چې دا کسان په پاکستان په خیبر پښتونخوا او سوات او پخوانی او قبایلی سیمو کې ځای په ځای کړي او روسه کې دې چې دا معاهده برته ماته شي او په دې سیمو کې جګړه تودې شي دغه تشویش ته تاسو په سترګه ګوري.
ګوره وايي ول چې خشتي شي ارڅوګ ته په باندې دا مسله چې استخباراتي شي او دا مسله چې یو دل تر مدني او قانوني منیجمنت خارج شي دا نه یا تر اصولي منیجمنت خارج شي بیا دې هغه مهارول دغه دې مشکل ول چې بیرې ګلداري ګوند هغه دې منزور اندېښنه لا ما سره ده همدغه دې بارکبي اندېښنه لا ما سره ده همدا چې دی بل افغان اندېښنه لا ما سره چې ورور په دې سیمه کې تقریبا تلوي کال کړی دی نور دغه سنیابتي ګروپونه چې څوک دې خاطر ټیل وي څوک هغه خاطر ټیل وي دغه سنیابتي ګروپونه د لپاره د خپل خاور ډېر رنجور ده نو شو پرې کولای بل خاور دې دغه سی حالت قوي او عملا پاکستان یو دغه د پروژکټون کې مملکت دی چته چې ترورستي پروژې او دې بیا ډېر خسته وي اول تناسوي صاحب منه کوي دې ډېر ډېر د خپل پاکستان پر غدري کې متهم ده او بل تشويش دی پاکستان د سیاستونو د اسلام آباد د سیاستونو په څیر چې پر ځای ده همدغه دایشي تاسو یو خبره کوي دغه دایشي څنګه لمن د دې خطي څخه له عراق څخه له سوریې څخه د پایپ لاین کې راغی دغه کې ننګرارته په اوا په راغی ننګرارته د مزیک په ټونل کې راغی ننګرهار ته چې دلته یو دونه لوی دغه جوړه کړه خو دا خپل باندې دي چې دا نیټ ورک موجود دی دغه جال موجود دی چې دا
مننه قانیسب ل یو خبرتیا وروسته به د نړیوالو اندیښنې راوخلو.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای څنګه
ازادي پڅپوکي پروګرام له ازادي راډیو اوري بهیر صاحب د نړیوالو د اندیشنو په ارتباط د خبرونې په پیل کې په مقدمه کې ما د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر خبري اغلی بایر بوک خبري راوخسته دا وایي چې د افغانستان نوی واکمنان به دا هیواد تر بشپړ سقوط پورې ورسوي او د خلکو د خورا ډیر کړاو او لوشي بایس پشي دغه تشويش ته پڅ سترګ ګوري لوڅان په لاندو چې په دې بهرني موضوع مو لیش خبري کړې دي
ښه دې کې یو ډیر واضح تشويش یا وختنه د نړیوال چې طالبانو د دنیاوالو سره د خطر د تعهد په اساس باندې ژمنې کړې دي چې عملاً د هغه تفسیر لا تر اوسه پورې د خلکو په وړاندې باندې واضح نه دی، نو ځکه دوی تشویش لري هلته د ښځو د ازادۍ په رابطه او د ښځو د کار په رابطه او بالاخره د یوه ټول نظام په رابطه باندې یادونه شوې ده واضح، او هلته د یوه اسلامي نظام په رابطه باندې په عین وخت کې یادونه شوې ده، په هغه توافق شوی دی. دا چې اوس طالبان خپل تفسیر لري او دنیا اول خپل تفسیر لري، اندېښنې په دې کې دي چې طالبان شل کاله مخکې د یوې تروریستي ډلې په اساس باندې امریکایان او غرب د افغانستان نه لری کړل او د هغې نظام ته سقوط ورکړل، او بالاخره شل کاله وروسته بېرته هماغه ډلې ته چې دوی ورته تروریستان ویل او د نړیوال تروریزم یوه حلقه ویل هغوی سره کېناستل، او بالاخره موږ تاسو واورېدل چې دوی واضح ویل چې طالبان د افغانستان یو واقعیت دی او د افغانستان نمایندګي کوي، او نتیجه هم دا شوله چې دوی پایله ته ورسېدل.
بهیر صاحب دلته
طالبان به وکولی شي تشویش داده چې طالبان تر اوسه پورې په عملي شکل باندې نه دي توانېدلي، البته د دوی تفسیر دانه تفسیروم خو په عملي شکل باندې دنیاوالو ته په دې نه دي توانېدلي چې یو داسې نظام په افغانستان کې رامنځته کړي چې د هغه ویناوو چې دوی په خپرونو کې ویل او دوی به په هغې باندې ټینګار کول د هغې ځوابویون کوي.
د دې نتیجه به څه وي؟ مثلا تازه راپور لرو چې د بشري حقونو د څار سازمان د هیومن رایټس واچ یوې چارواکي ویلي دي چې د امنیت شورا په غونډه کې باید د طالبانو په چارواکو باندې د 1999 کال بندیزونه بېرته یاده شي. په هغه وخت کې د طالبانو 140 مشران په دې بندیزونو کې شامل وو چې سفرونو باندې بندیز لګېدلی وو، بیا د سولې د خبرو له خاطره د دوی 14 غړي آزاد شول چې سفر وکړي. یعنی که چېرته دغه رقم یو بندیزونه زیات شي، فکر نه کوي چې ستونزې به نور هم زیات شي؟ بهیر صاحب
طبیعي ده ستونزې به اوس هم زیات دي، خصوصا امریکایان په مالي برخه کې په افغانستان باندې د طالبانو د وجه نه فشار راوړی دی. نن افغانان په داخل د افغانستان کې مونږ نه کولای شو یو د بانک نه پیسې واخیستی شو، بانکي تعامل وکولی تجار پیسې نشي کولای چې ترلاسه کړي بیرون ته یوسي. همداسې په نورو نړیوالو تعاملاتو باندې موږ په موږ بندیز دی او په طالبانو باندې بندیز راغللو، او یا هم بیرته همدغه تشویش چې دوی وایي چې یوازنۍ د حل لار ورته وایي او که یوازنۍ فشار ورته وایي چې دوی بحث لاندې نیسي، هغه دا دی چې په طالبانو بیا بیرته همغه د نویو مکلنو بندیزونه وضع شي. کله چې دا بندیزونه وضع کړي دا یوازې د طالبانو په اشخاصو یا په وزیرانو باندې نه دي، دا د افغانستان په نظام باندې دي، او دا به نه تنها چې طالبان متضرر وي، افغانستان لکه د لس میاشتو چې د اقتصاد د ټکنالوژۍ او نړیوال د اړیکو په برخه کې متضرر وو بیا هم متضرر دی، او افغانستان به د یو ناورین سره باندې روان دي. ښه به دا وي چې دنیاوال فکر کوم چې په دې به ډېر فوکس خونه کوي، ډېر فوکس به دې وکړي چې طالبان هغه څه ته آماده کړي کوم چې دوی ته تعهد ورکړی دی. هغه تعهد لپاره باید طالبان آماده شي چې یو درېیم څوک پیدا شي چې دغه تفسیر وکوي چې کوم نظام و چې تاسو توافق کړی وو او بالاخره تاسو قرارداد امضا کړو او نن د قرارداد
نړیوالو
شاته ځي او طالبان
نه. اغلې بارکزي، آیا نړیوال به طالبان قانع کړي چې له ژمنو سره سم دوی خپل کارونه مخته یوسي؟
زه فکر کوم قناعت ورکول د طالبانو وظیفه ده، نه د نړیوال. دا طالبان دي چې نړیوال ته باید قناعت ورکړي چې خپل ژمنو باندې عمل کوي، ځکه نړیوال څنګه وایو سل هیوادونو نه ډیر ملکونه راځي، او د هغوی قناعت طبیعي خبر ده چې په اسانه لاسته نه راځي. مګر مهمه دا ده چې طالبان هغه اساسي اوس مثلا د بیلګو په ډول باندې مخکې زموږ ورور د قطر بیلګه ورکړله، پاکستان طالبان په رسمیت نه پیژني. عجیبه ده چې بیا یو ملک چې غیر رسمي رابط ورسره لري دوی راځي د هغوی د سولې په خبرو کې کار کوي. متاسفانه طالبان په سیاست نه پوهېږي، نه په کورني سیاست پوهېږي، نه په بهرني سیاست پوهېږي. ملک یې ناورین سره مخامخ کړله، اوس دوی مجبور دی چې دنیا ته قناعت ورکړي. دنیا څه ضرورت لري چې طالبان ته څه په خاطر باندې
همدا موضوع مهمه ده. وبخښئ، همدا موضوع مهمه ده. افغانان تل فکر مهربانی
زه یو بل ټیکټ هم شریکوم. دغه دنیا د تنن هر هفته 50 میلیونه ډالر طالبانو ته ورکړي، او دا د افغانستان د خلکو په خاطر ورته ورکول کیږي. که چیرته نن د سازمان ملل متحد او یا نور هم بین المللي مرستې په افغانستان کې جریان لري، او طالبان متاسفانه دغه مرستو نه هم ناوړه ګټه پورته کوي، هم د پیسو نه ناوړه ګټه اخلي خلکو ته نه رسي. او
دلته یو مهمه موضوع شته ده. نوې خبر ده چې د جون په میاشت کې په همدې میاشت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان باندې غونډه لري، او په دې غونډې ته د بشري حقوقو د څار سازمان دا وړاندیز کړی دی چې د طالبان په مشانو باندې بندیز ولګوي. که چیرته داسې یو بندیز ولګي نو هغه پیسې خو به هم بیا قطع شي. آیا طالبان باید څه بدلون رانه ولې چې له دغو بندیزونو خلک وښوري؟
تاسو د دوه خبرو په مابین کې تحقیق وکړئ، ځکه ډېر زر به تاسو زموږ لیک هم ترلاسه کړئ چې موږ امنیت شورا ته لیکلی. البته
د چا په استازیتوب؟ وبخښئ، د چا په استازیتوب؟
خیر، هغه لیک تاسو وګورئ، موږ هم یو پلیټ فارم یو د ښځو او د هغه لوی ادرس نام لیکلی چې د طالبانو په مشرانو باندې ته تک او راتک بندیز ولګول شي. دا زمونږ غوښتنه هم ده، ځکه افغانستان نه او د افغانستان د خلکو وضعیت نه او د افغانستان د خلکو اوسنۍ مجبوریت او بشري ناورین نه ګټه اخیستل دا اخلاقي کار نه دی چې نن طالبان کوي. متاسفانه ما مخکې تاسو ته ویل، حتی هغه طالبان فکر کوي څوک چې په افغانستان کې نه دی نو هیڅ معلومات نه لري، حالانکه چې زموږ معلومات تر دوی ډېر ښه دی، ځکه زموږ روابط خلکو سره ډېر ښه دی. تر اوسه پورې هم موږ خپل روابط ساتلي، ځکه چې کوم حتی بشري مرستې چې افغانستان ته ورکول کېږي طالبانو سربیره پر دې چې هغه مرستې خلکو ته نه رسي، متاسفانه د هغې پر سر باندې ناوړې غوښتنې د خلکو نه هم لري او صرف خپل جنګیالیو ته دي رسیدګي کوي او بس هغه هم نه ټولو ته.
ځکه
په دې باندې باید دغسې یو څه راشي چې د افغانستان خلک د سفر د تګ د هویت نه محرومه کیږي.
مننه په دې برخه کې
مننه
د قانی صاحب نظر واخلم. قانی صاحب، آیا حلارم داده چې د طالبان په مشانه باندې بندیز ولګول شي او دوی ته نړیوال تر فشار لاندې راولي او کنه طالبان ځینې شان بدل کړي؟
ګوره، زه خو دا فکر کوم چې بندیزونه یا په استلال عدم تعامل له طالبانو سره ممکن کار ورنکی، ځکه چې دوی دغه د واقع دغه سیوا تحرکات باندې لاس پورې کوي چې کدلته 2000 نفر هم پر ځای کې وژل چې دی بلاور خبره ده، اما ضرر د افغانستان خلکو ته رسېږي. دا اوس دغه اجمل جان او بکا تاسو شیبر جان دا اوس دلته تاسو ناس ماته بالا مرغاب څخه چاپل کوم کله وي موږ دم د شپې د ټوت پانه راټولې کړلې چې تاسو په دغه کې وښنو چې هغه می چې ویلې وای لاته نو ته د ټوت پانه د تدغه اندازې پورې لوګه ده، تدغه اندازې پورې به وستي ده، تدغه اندازې پورې د خلک مجبور دي. په دغه حالت کې به دې دا یو عمومي ملي دغه کړی وای، کنه یو ملي اشارت وښتنه کړی وای د ملي تجارانو یا څولې وای چې له بهر څخه کوریج را وارد ولا شي، کلو بیا را وارد ولا شي، کنه خود راولای شي، که هر ډول غذایی مواد راولای شي، له محصول مباب دی، له ګمرکي تعرفې مباب دی، له هر شي مباب دی، تاسو د خصوصي سکتور هڅولای وای، تخنولای وای، دای مجبره کړی وای چې یو وخت ده د خوراکي موادو د کارونې را رسیدلی وای. اما تر اوسه پورې هیڅ څوک په دې مسله خبر هم نه دی. خلق تر دې اندازې پوری وګړي دا اوس د زابل د شاجوی د ولسوالۍ یو کورنۍ ټول ورځ د لاندې کلیو سره په اړیکه کې یو کورنۍ راتوي چې نن څلاره مده چې موږ د قرض وه تا کو قرض نشو مندلای، بل راتوي چې زه غوانه سم خرڅ ولای غوامې په چا سره نغد پیسې نه چې ما واپی واخلې او زوار سم الله دغه کې بچو ته
قانی صاحب مننه پلانډو باندې
دغه حالت ته ګوره، د حالت د حکومت ورپام نه ده، نو کدا بل څه ترتیب دغه ده خو نړیواله ټولنه باید تعامل طالبان تعامل ترخص کی بهترین لارې ده چې تعامل وشي نه بندیزونه.
مننه قانی صاحب ډیره مننه، بهیر صاحب تاسو هم مننه کوم، غلی بارکزی تاسو هم. نور وخت اجازه نه راکوي چې دا خبره نور را وسپړ، خو پر اصل کو خبرونه کې بیا هم تاسو سره یو. خدای مو مل
نن بشپا زما د یار په کومه ثاني جلوه کر په کوم هټ په کوم دوکاني دوکان به تخلې د تورانی شرم ویلی به حسن کوم ترخانی پټه وا به د مخ کوم پتنګانی رحان بے پاکان کنا پاکانی پتن اچھ ویل دے غم اسما دل چھتے وارے ددائی آردت لو بدل پتن اچھ ویل دے غم اسما دل منزل پے سبا کرتو تھوی نہ پوہے سم چھپ سادوی کبھی پتشان بش کست زہر پزوی لتق مو پے تزلتق مپ پھلوی دم قدم